ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتن امنی انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخانی طرحه و امدی حادثه ده. د مولیدا څرګندونه په بلخ ولایت کې کړې دي. له دې بومم خبر کو چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وای امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر وای په راتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه روان کال د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلور میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم خیلی مسئول. توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در پایان جوزجان سر پل که بلخ متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو او ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت ته د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. نوموړي وویل دی ویل لبته مرغه په دې وروستیو کې موږ وینو چې د ملکي وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول پانشه کېږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګژوبلو کې 10% ډېروالی راغلی دی. شغل صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو وغوښتل چې د نړیوال قوانین رعایت کړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو ته د ښاغلی خلیلزاد سفر به دا ځل بې نتیجې نه وي.
نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزاد د ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړېږي هغه سفرونه کې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو شکلو اړخونو سره بحثونه د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف یې سوی دی. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15 د قانون او پټرولیم د وزیر او د بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوي خبر کې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې د دغو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل سوي دي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څنګه افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیول امر پرون خبر شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی، خو نوموړی دا تور نه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسیې پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپایي ټولنې او دغه هیواد د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان غړی دی چې له روسیې سره 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. فاوری چی ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنی پا قصدی توگات انتقال شوی یاو دا دخمنانو یوا پخانهی تره دا. پر دی موضوع پا ریپورت سربیر آوری چی دا افغانستان دا بشری حقونو خپلواک کمیسیون وای دا ملکی تلفات و شمیر دا تیر کال دا شپگو میاشتو پرتلا دا روان کال پا شپگو میاشتو کی دیرش پا سلوکی زیاد شده. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 5000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړی. په یو بل ریپورت کې مو لیدي خبر کو چې د افغانستان د ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو او په دې برخه کې شته فرصت ضایع کړای شو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در اورو. د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. همدارنګه به حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې هم په دې خپرونه کې واورې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرحه او د پوینا قصدي عمل دی. خغلی غنی دا څرګندونه مزار شریف کې وی ولسی غونډه ته وکړي. افغان ولسمشر ویل چې په بلخ کې د پولیسو تشکیل باید پراخ او مجهز شي. ولسمشر همدار از ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د حکومت څخه د ساتنې وړتیا لري او بهرنیو اجرو ځواکونو ته د دې خاورې د ساتنې اړتیا نه ده موجوده. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنۍ انتقال د افغانستان د دښمنانو یوه پخوانۍ پلان شوې طرحه ده چې په شمال زون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکو د تخریب په هدف رامنځته شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې عام ولس ته په وینا کې وویل چې په شمال زون کې امنیتي ګواښونه او نامنۍ عمدي بڼه لري او دلیل یې هم په شمال زون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هیواد لوی درستیس په ځواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاري پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سنبال ووسي. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاري پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه هم ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو پهره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي. او همدارس په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې $1 میلیارډ ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږو اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تعمین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکي چارواکو او عام ولس ته په خپله وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کېږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه کړې چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته په کتو وایي په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشری حقونو ته درناوی وکړي او نه دی په نښه کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د معافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر ډیپلوماتیک شکل باندې په نښه کېږي چې دا د بشردوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال په دې شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشردوستانه قوانین رعایت کړي. د له حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دېرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په 12 ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 130 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرزالعملونو همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دي او په همدغې چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال آباد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوي طرزالعملونه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرزالعمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپل ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی. کمیسیون کسان په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي که نه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبې شمار او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 20,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاص اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشارې سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی هم انتخابات ترسره نه شي. دی ویل بدمرغه د انتخاباتو سراسریتوب د اساسي قانون له مخې تر پوښتنې لاندې دی. که څه هم وضعیت د درک وړ دی، خو که موږ 2,000 مرکزونه نشو پرانیستلی نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د ښاغلي رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ناامنۍ په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید د دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ورزش د څار یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو. د افغانستان د ورزش خبریالانو سازمان مشر سایر زلان د ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د مدیریتي کمزورۍ له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ډیر کمزوري او پیکو. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم مني چې د تجربې او وخت کمښت له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ځینې نیمګړتیاوې لرلې، خو په راتلونکي کې د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونو او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د پرانیستلو مراسمو خوښ نه دي. دوی که څه هم د دغه لیګ پرانیستل کېدل د افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیګ د پرانیستې مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغو سیالیو د پرانیستې مراسم پیکا او کمرنګ ول، لامل یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي.
کار و دغه لیک د پرانیستې برخه کې د افغانستان نمایندګي خلکو ته خوده لوي او نړیوال ته دا خوده لوي چې افغانستان واکن د افغانستان لیک او د افغانستان نمایندګي کوي. همدار از په کور دننه خلکو ته چې هغه چې د تلویزیون د لارې نه ګوري باید خوده شوی وي چې د افغانستان لیک دی او خلکو کې خپل تصویر لیک لوي چې متاسفانه د لیک په پرانیستې کې خلک ناهیلي وو او خپل ځانونه په دغه لیک کې د مدیریتي ضعف له کبله ونه شو لیدلی.
چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د لومړي پړاو د پرانیستې مراسم تیره شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د دغه لیګ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لویه پروژه وبلله. ښاغلي فضلي ویلي ښایي دا لیګ د کال دوو لپاره زیات ښه نه وي، خو په خبره یې راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، پکې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیګ نه نږدې 1,000,000 ډالر ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي وو چې له دغه لیګ نه به هر کال لږ تر لږه شپږ لکه ډالره عاید ترلاسه کړي. د دغه لیګ پنځه لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې پنځه وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیګ د پرانیستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
په ټوله کې هغه ډول چې پرانیسته او هغه ډول چې باید د افغانستان ژبې او د افغانستان کلتور ته په دغه پرانیست غونډه کې کار شوی هغه ډول دوه ما خپل په کې دا احساس کړ چې زمونږ د ژبې زمونږ د فرهنګ کمواله په کې دی او دا باید پوره شي او دا تشه باید ډکه شي.
خو له دې ټولو سره سره د ورزشي چارو کارپو جاوید حمیم کاکړ بیا په دې باور دی چې دا د دې لیګ لومړی ځل وو نو ځکه ستونزې په کې ډېرې وي او ښایي په راتلونکي کې دغه ستونزې هوارې او د پردي کلتور او ژبې پر ځای افغاني کلتور او فرهنګ ته ډېر ځای ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ میډیا منیجر عبدالله پښتانه هم مني چې د دغه لیګ د پرانیستې مراسمو ځینې نیمګړتیاوې لرلې چې په خبره په راتلونکي کې به دوی د دغو تشو ډکولو ته پام کوي. وصل وصال آزادي رادیو کابل.
په کابل کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم ډیر ښوونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. ناجی صافی په دې اړه رپورټ لري.
درجار شاہ جہانونا معلم استا مقام تا رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د دغه هیواد ډېری ښوونکي له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغو ښوونکو له ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتني ډول د تنخواه په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي. افغان خون کی شکایت کې وچ حکومت له دوی سره کړي شمنی نه دی عملی کړي او دوی له سخت ستوند سره مخامخ دي. خون کی سعدیه وای
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري به لاغه چې د هر خواوس خدوی پیداګاری لري. نور وزیران یو شون کې چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده. د هوات یو اولاد دی روزی د دې ماش کم ده چې خپل یو شون کې هم ډېر به ماش کم دی. هم اور ور رئیس جمهور ویل چې ماش به لوړ سي اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
د پد سال کې د حکومتي چارواکو په ځنګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو په افغانستان کې د خونکو د وضعیت د خکېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د میزان دیارلسمه نیټه هر کال په افغانستان کې د خونکو د ورځې په توګه منځل کیږي او په دغه ورځ د خونکو د مانوي ارزښت د درنوي لپاره ځنګړي غونډي جوړیږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخی ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 90 خارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول به د ښوونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دوی تنخواګانې به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه ښوونکو ته په 28 ولایتونو کې 90 ښارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
د لشکرګا شهر او ځین نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم ګڼي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې و، خو دا ځل ورته تمه ډېره ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. د دغه سفر په اړه په افغانستان کې باورونه دادي چې دا سفرونه او ناستې باید د تیر په څیر نمایشي نه وي او د امریکا لخوا جدي ونیول شي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو په خبره یې دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو ښکېلو هیوادونو ته لپسې ډول پلان شوی تمه ده چې هیله بخون کوي.
دا وانه ورست دغه د غونډې نه دغه حالې زره چې دوی جلسې درلود یا لري یا اینسی، نو د دې نه ایمون ولس ډیر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزاد د ډیر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي دغه سفرونه کې، او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید
دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې پروسې د جاج اخیستلو لپاره ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاض، کویت او دوبۍ ته سفر کوي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ لس ورځنۍ ښودل شوي، خو ښاغلی صدیقی وایي چې دا هر څه باید افغانانو سره په همغږۍ سره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره بیا د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې همغږي ګڼي. وایي دا هڅې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو برابرولو په هدف ترسره کیږي. د یاد شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرز په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بیره د شکه مونږ اړتیا لرو چې هغوی مونږ سره د سولې د پروسې تشریح کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي اوس د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه فضا رامنځته شوې، او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي. په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندیز سره یې خپل د تیلو تولید زیات کړی، خو د تیلو تجاران وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم اغېز نه دی کړی. صالح محمد صالح یو په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک سازمان له نورو غړو هیوادونو کړې وه دا وه که چیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیراله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کمو سو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې د 100,000 بیراله تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولی عهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیراله تیل صادروو. موږ خپل کار کړی دی، خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د شغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دغو تیلو د یوه بیرل بایه $80 ته ورسېده چې په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړای سي هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او ولا کبیره له تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خود د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دې اندازې په ورځ کې 14 لک کبیره له نور تولید هم ورزیاتولای شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري. دوستان زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي اوس هم مخکې له دې چې ونوزې پروګرامونو ته ورشوي او بیا په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لفره با ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به یو عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نن بلخ ولایت د شغلی غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% لوړ شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. د افغانستان په شمال کې د دوه قانونو درایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو درایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د قانونو او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. تاکل سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې شغلی خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پتړاو بحثونه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد د لاس درلودلو په تور 13 ورځ نیول سوی دی، خو شهباز شریف دغه تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې لدینې چې ونوز پروګرامونه تور شو څو سپورتي خبرونه راخلو. واصل وسال سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل ځوانان لوبډلې د پکتیا پینټرز لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 219 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو لومړۍ بریاي په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ به د اکتوبر له 15 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. د دې سیالیو په دوهم ورځ نن ننګرهار لیپرز د کندهار نایټ وړاندې او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د کابل ځوانانو وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اولمپیاد په نوم د نړیوالو سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ګرجستان په باتومي ښار کې ترسره شوې چې افغانستان په ډي ګروپ کې خپل ټولو سیالانو ته په ماتې ورکړه سره د سرو زرو میډال او د دغو سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې خیبر فرازی، حبیب الله امینی، سلیمان اشرفی، عبدالخالق ویس او صفی الله کنز شامل ول. ټاکل شوی د شطرنج اتل لوبډله نن د کابل پر مهال 15 بجې کابل ته ورسیږي. او د چین اوپن ټینس سیالیو په لړ کې تیونسی لوبغاړي مالک جزری خپل جرمنی سیال الکساندر ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړي سیټ کې جزری د الکساندر نه شپاگ مخکې شو، خو په دوهم سیټ کې بیا الکساندر بیرته راتګ وکړ او شپاگ دوی میدان خپل کړ. خو په دریم او برخلیک ټاکونکو سیټ کې بیا جزري شپاگ سلور بریا ته ورسید او د دې سیالۍ بل پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالۍ په بل لوبه کې بیا ایټالوي لوبغاړي فیبیو فوګینی خپل روسي سیال اندري روبلیو ته شپاگ سلور او شپاگ درې ماتې ورکړه او ځان یې کوارټر فاینل پړاو ته ورسوه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ اچونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شانډاډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس الله فضلی سره بحث وکړو. هله ده تر پای مملتیا وکړی. ډیره زیاته مننه فضلی صاحب چې وخت مراک ک پایلی د ایشیا کپ لسیالیونه کو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې ل کارکردګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیای جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستان یې ماته وخوړل، بنګلادیش، او په دوه مرحله کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري، دا پنځه هیواده د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو او سلیکشن کمیټۍ خپلې لوبډلې ارزیابي کړلې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یوه غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
فضلي صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې یو څه کمزوري موجود وي، کله کې مشخصه کې معنی کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنګلادیش په وړاندې د اخیره واره پورې لوبو ویوړه. نو دلته معمولي غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل. نو یو خو دغه کمزوري وه، او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر ته ورکول کېږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې د هغو ځای جوړېږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوي خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، هم د شل اوریزه سیالۍ دي، پنځوس اوریزې یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې دپاره دغسې یو لوبډله تیاره کړي چې هغه د تیز توپ اچونکو احساس د کمی مونه کې همداسې سلو توپ اچونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچونکي څه کمزوري وه. نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچونکي راسره، تیز توپ اچونکي راسره وه، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچونکي نه دي، میډیم پیسران دي، او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي. پاکستاني لوبغاړي د خواشو ملک د خواسه، اما وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېره ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کیږي، چې دغه لپاره په دې شوبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډیر فرق کوي. د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازگار نه وي، سلو توپ اچونکي ته او بیټنګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دی، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنگلاديش، همداسې د امارات سره فرق کوي. نو هغلته تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسؤول باید په دې شي باندې کار وکړو، او د خپل تخنیکي ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکي کپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، همداسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي باید په افغانستان کې اوسېږي، دا ستونزه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي، تاسو به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه، د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د هغو څخه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسو ته وویل، چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې خیو چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته را انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي؟
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور یوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریپیجی په صفت تلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی ته دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي، خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سم داسې شکونه کېږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو، شاید دا ونه شي. یو دلیل هم د هوا یخواله ده په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنې له امله د دې حادثه ونه شي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیګ به کیږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیګ یو هغه لیګ چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به ان شاء الله ولادي ډیر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به دې وي چې هغه لیګ ماتاله نسی وسی. که چیرته په پلازمینی کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او ان شاء الله هغه لیک ضرور دي چې اوسي.
بل مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدی خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی چې دا لوبغالي به جوړیږي د افغانستان ته د لومړی درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغالو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسو به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً دا ډېر شټي کې ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شانته سخت اړتیا ده. یو هغه سہولتونه ته چې حق اولیت لري لکه د کرکټ میدان، اکیډمي او په ځمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړي خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښي او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سہولتونه ورته برابروي. که هغه سہولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولیت چې لري هغه ابتدایي سہولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسؤلین مرا وغوښتل او د ټولو میدانونو معلومات مې ځینې وکړي چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسېدلي دي او د کوم میدانونو چارې بشپړه سوي دي. په هغو جدي کار روان دی. په همغه سبا سره یو تکړه هیات تیار سوی دی چې د ټولو ولایاتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ سوي دي او اکیډمیانې دي، د هغو مکمل رپورټ به راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاته دی او چی شته اړتیا ده. حق اولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دا دوه درې میاشت کې معطله وه، هغه کارونه ټول اجرا سوي دي او هدایت ورته سوی دی چې هغه حق اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې که ته چمن یا ګراس کرې چې هغه خپل در وخت تیر سي، بیا تاته په هغه وخت نه آماده کېږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود و، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره و، دوی مطبع سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د رئیس جمهوري مقام سره موږ حکم اخیستی دی یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت یې زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي. دا یو ګډ کار باندې د ټولو ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولی شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودې ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جریبه پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول سي، چې در ډېره بریده موږ هدغم چارې بشپړې سوي دي. یعنې پنډ مرتسته یا بوجه مرتسته چې کار پر شروع کړو، خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کړو. که څه هم موږ دغه کمې ساحې چې د میدان سره موجود دي، بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا ازدحام د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولعزیز په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ظرفت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو پښتنو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې طبعا د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغسې ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو. تاسو به په دغه برخه کې که واقعا دا ستونزه موجوده وي، فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوی وکړي؟
په خپلو خبرو کې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي، او نه ما دا هڅه کړې ده او نه به په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم، او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل، هیڅ نه وه دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي. موږ دوی ته دعوت ورنه کړې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیات کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیروي، ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد رسمیته خدای دې راولي، موږ به ورسره کښینو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به م دا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه، هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا سغواړي هم نه چې هغه دی علني جیر په مطبوعاتو کې موایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه د دایرې سره مکړه ځکه چې دا د یو واده فارقي یو مسولیت دی هم په مجموع کې به انشاءالله اولاد د افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي برابرۍ پر اتک سره عموما تغیرات ډیر راځي په یو اداره کې فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته یو شمېر د خلک په کې مقرر دي چې هغه واقعا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ
دا تغیر او تبديل دا یو معمول دی د پټول نړۍ کې عملي کیږي تاسو ولې په خوانی رئیس څکم دوی کا دوه کال دلته کار د وکی خدا غاساس نامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکي اما د مقرریه تقریبا څکم یو کال او نه میاشتې د کېدلې اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپاره سو او په دې اداره کې دا طبيعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر سي او هغه کم سره چلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبيعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دا پر ځای به یو وړ کس راځي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي
ماشومتوب او ټولنه همدنو چې وایي چې ترکه ترکه
د دې کار پایلې څه کېدلی شي
دا لږ بخې د مکتب نظره تور سو مکتب پرېښوده
او څه ډول د نامناسب نمونو د ایښودلو مخه نیول کېدای شي
وخت ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته تم کیګو په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي
پما باندې دی وړکتوب افکور کې کلکټه را ته ویل ډېر وړکتوب سره نه پیږي چې لږ غاټ شي چې دانوم پات کیږي بعد وش کرا چې دانوم مات څنګه ویلې تا ته یو رقم ته هینوندې کار چرته کې نه مجلس کار چې کېنه په خلک دانوم درته یادې ستاس دا سينومو
ځینې وخت هغه نامناسب نمونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځواني خودل کیږي تر اصلي نوم هم ډیر مشهوريږي
منو فرید الله نه کوم نوم شکر کړه کول سوې ده تر اخره ته وای ماشوم ته په ټول لاته همدنو چې وایي چې تر اخره ترګه نوم په د فرید الله په نوم مسوګ نه پیژني چې د په نوم ما پیژني خو بیا هم د نوم سره زه راحت نه یم
دا لوګر اوسیدونکو محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې خودل کیږي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت لوجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونه مخاطب کیږي
په کلو باندې کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت لوجې کې خودل کیږي ترڅو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي د لا په خوره پاتې په هغه کسان چې نوي ځوانان سوي دي په دوی باندې هم د نمونه کې خودل سوي دي یعنی لو ورته په پلارونو یا نورو باندې کې بد نوم یو تخصل شوی دی یو غي هم اوس په د نورو وړو باندې ځوانان ملي بد نمونک دي هغه بیا هم د سیاست کې ځکه دوی عادت سوي دي دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کیږي
د نامناسب نمونو د خودلو لوجې ډیر کلا د ځوانانو ترمنځ لانجه او کیسې هم رامنځته شوي د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسه را تکوي چې نور ټولګیوالو یې نوم پرې خیبو او کله به چې هغه ټولګی ته راغی ټولو به په هماغه نوم ورپسې غا کاوه
مکتب ته وسراته هغه هم سم پیانو زورو اکا کا کا ورته ویل دا لګ بخي د مکتب نظر تور سو مکتب پرې خو ده مکتب یې پرې خو ده چې نو بیا یو کال بعد برته په خیمانه سو مکتب ته سراغه د یو کال ته ځای سو
د یو وړکتون خون کې ویدا وای په خراب نمونو د ماشومان او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له ما غنوم څخه خیسمن کوي
هغه وی البته زم داسې یم کله چې موږ ورچې غاس لاس یا غاس نسل کیږي مثلا هغه ته کله په کور کې بیا ادب وای هغه زه زغ به بیا ده بیم ټول ماته بیا ده په نوم غا کوي اته د حیوانات نمونه پېګ دی د امغه دغه شخصیت ګرځي
د نامناسب نمونه د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپله خوښه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږدي
تاسو یو بل باندې بد لقب میږدي ځکه چې دا ګناه ده لوی ګناه ده او بد لقب ایږدي هغه ظالم ده او دی ظالم جزا هم معلوم ده په قران عظیم شان کې چې هغه کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما ایږدي که چیرته بد لقب ایږدل شو نو دا یو لوی ګناه ده
تاندې څنګه د شنبې پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري ځینو ته به یې غوږ شو
نوم یې عجب نور ده د یو سړي د خپل نوم چې ښایسته ښکلی نوم لري او پلار دی د کورنۍ د اړخه داسې یو بل نوم پکې خودی شي کنه دا صحیح نه ده باید هماغه خپل نوم ورته واغستی شي ښایسته نوم واغستی شي دا یو بد اغېزه لري دا بیا په هر ځای کې یو سړی ورته وایي چې پلانې دغسې کنه نو زما په نظر ښه نه ده دغه
میلیاس ده زین کسان دی ټوک بخاطر بیا بل نمونه دی اغی خان دی دی سازره لپاروائی چی ساتی تیر در پروانه لری
نوم سپوږمۍ ده او د نوم ایښودل د ملګرو منځ کې یا په کور کې دا ښه خبره نه ده ځکه د په کور کې نه پاتې کېږي نه هم په خپل منځ کې پاتې کېږي چې د باندې وځي ده نو ټول خلک په دې خبره پوهېږي او بیا په دې نوم یادوي او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نومونه ایښودل کیږي د دې نومونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
ډاکټر صاحب ولې یو شمیر خلک په تنکیو ځوانانو او ځوانانو بد نومونه کوي
متاسفانه مونږ ډیر ولدان بي سواد او کې سواد هم لري یو بل مشکل ده سعید چې مثلا اوس خو حقوقدان د ماستری لري یا مثلا د زره پروفیسور ده ولی تعلیم تربیه کې څه نه پويږي هر چا باندې ضرور ده کله چې مور پلار غوړي کیږي د تعلیم تربیه اصول د پرورش اصول باید زده کی اول نادانی علت ده دویم بیماری ده مونږ خپل ناروغ یو اختلالات رواني لرو اقدامند یو مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلې دي اوس مونږ دا کار کوو بل خودخواهی د بشر ده در ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په درې شیانو کې خلاصه کیږي نادانی ناروغي او خودخواهی نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې ځوانانو باندې او بیا بل مشکل ده کله چې تاسو مثلا په مثال وردم د خپل لور باندې په کور کې خاندي بیرون چې ورته یو چا توجه خیل چې تسمره خلې ماتګرانی هغه فکر کوي او دا دی پیدا شو یو چا د خو زورته خې ډیر زر ور ساری کا خلی او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه ځکه چې دال ته پناويسل کومه غوړ چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسی عمره چې محبت ورکولای شو په کور کې ورته دا محبت ورکو هیڅ وخت ور باندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی
په یو چا بد نوم یې خودل ل رواني اړخه په هغه څومره تاثیر کوي
کله چې مونږه متاسفانه ور باندې بد نمونه کډو هغه شخصیت د منځ ورو او هغه ته دوه درې شان منستر ورو اول دا بد صفت چې ورته وایي ما صفتی عادت کیږي مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي هغه سب کیږي دا یو مشکل بل دی هغه د نفس زد منځ ورو یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دن نکاو مثلا مونږه داغه پوټکی رنگ باندې خاندو یا قد باندې خاندو دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنگ جوړي کله چې مثلا د اوسن فسر تزی لرزه خلی بدن دا فکر کوي چې د ټول ګوري د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي د مونږه یو خراب چلند کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې او بل ځوانان اوقدمنده کیږي، یعنی خراب اوقدی په زری کې ورته ننوزي، دو همیشه د انتقام دګر توزی، نو هر چا باندې تاروس کوي، ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور والی ولري، نور باندې داسې بد نمونه کدي، او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو دومره فرهنګ کې وګورئ، په کور کې دا نمونه کدي، په مکتب کې دا نمونه کدي، په پانتون کې کدي، ډیر کم خلک پیدا کیږي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشی ته یا اقدامی کړي مخکې، ځینې خلک راځي مکتب خوشی کړي، کار خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي، تښتیدلي، ولی چالته ما پوزه باندې خانده د ګوره د نورو ته یو توقی بي، ولی دې ته د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی دمدله کبله پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب ته نه پرېږدي، درس باندې بعد اغیزه لري، ژوند باندې بعد اغیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، ګوشه نشین کیږي، دا ټول ور باندې بعد اغیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لار څنګه وړاندې کیدلی شي؟ څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي.
مونږ یو اساسي قاعده لرو پر روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولی شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری، د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر، یو انجینری،